سلامون ستړي مشه کابل کې د مخام شپک بجې شوې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت کور باندې یو مجله په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې اړتیا ده د هیواد په سملور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به هڅوي چې د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې د ترکیې، آذربایجان، قرغیزستان، قزاقستان ولسمشرانو او د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پکې ګډون کړی و. بلخوا پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پیوی اخباری شوې لمی کې د افغانستان وزیت کړکیچن بل بللی دی او خپل خلکو یو وخت چې د هیواد ته سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد بیا د غندخنی په ځای نوبولی نوموړی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان وزیت تر پخواخه او هڅ روانه ده چې لا نور هم پسې خشي. اورزګان ولایت کې د یوې نهچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او بلې ژوبل کړې دی. په اورزګان کې د طالبان د والی ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ خار اړونده چشمې مهران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو ځړ مرمۍ پیدا کړې و نو هغه انتقالوله او تکولې ده. نو حماس مرمۍ په چودلې یو کس شهید شو او یو زخمی ده.
دا نموړي په خبره پیښه هغه مهال رامسته شوې ده چې دی ماشومان د کور مخې ته لدی مرمۍ سره لوبي کولی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلی و چې افغانستان کې نچاو دی مهمات هر کال سلهاو کسانو ته مرګ شو بلاړوي. دا بيپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان لريو د پخوانی خبريال د ازادي رادیو د پخوانی خبريال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکې خبريال د وژنې د قضیه په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نشي. دایې د 2023 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د پر موټر د نخلو شوې بم په 14 کې وژل شو. دغه مهال حکومت د دې پر وژنه طالبان تورن کړی او ویلي چې وکس یې د قتل په تور نیولې دي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه اې جهات ونشول. دا به پلی خبريالانو د ټولنې ویاند پولین اټس مول از د رډیو ته ول چې د خبريالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منل دی. هغه زیاته کړې ده د دې ټکن ورکون کې جنایت په تحقیقات باید نیمګړی پاتې نشي او دا د ډول پیخي هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه دی راپور لمخي 1409 یوم کال د افغانستان د سباندې څلور لسیزو جګړو پترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال و. تکل شوې د امریکا مخکخ ول مخکنی ولسمش ډونلډ ترامپ د 2023 کال د ولسمشتۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبه پورز اعلان کړي. جیسن میلر چې لډيري مودي رئیس دی د ترامپ سلاکار ده پروند د خبر اعلان کړ. ترامپ چې د ولسمشتۍ د انتخاباتو پر مهال به عمره اتاویا کالوی د کانګرس لپاره د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره وکړه. ویل شي د به د نومبر په 15مه یو ډیر مهم اعلان وکړي. میلر په پورتسکارت په وینا کې د ترامپ له خوا ویل چې په انتخاباتو کې د دریدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به ګډون کوي. او ټاکل شوې ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر سیالۍ مخ کې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنځم بار سنوي ته پاسولي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ لا پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځيږي او د رواني نومبر میاشتې په وروستیو کې به دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنی مسابقې وکړي. تاسو دا زه تر ډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن دا زده رادیو د خبريال الیاس تایید وجل کیدو دویم تلیندې د دې وجل شوی خبريال مور وای د الیاس مرګ سره یوازې د هغه خزنه بلکې وطن او خاور ور باندې هم کول شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي او شته په هر چا کندېږي او ما په بچی خاور کندس
واقعیا هر څوک چې موږ ته د دای پاره پښتنه کوي ما تاک سره لیږي زړه کې مو ډول ور بلسي.
دا بیا د الیاس د ورور مشتبا محمدی و چې ویلې د ورور غمی لا تازه دی. خو د الیاس د وجل کیدل یوازې د هغه کورنۍ د غم په ټبر نه کېنولې، د هغه ملګری او دوستان هم د ویر په ډبر ناستي. د هغه نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د صدر رادیو لارې د هلمند خلکو غکوه.
دایي صاحب چې کله به ازادي رادیو د دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدل کېدای چې د هلمند غمخواري یو.
د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. وګلاندی په خبرونه کې پرې راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د نور مسایل ترڅنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو. ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلې وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بل لري او له خپل خلکو غوښتنې دي چې دغه هیواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات په دومره ظاهر ملوور
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یو ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګری صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک تبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلار جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپل اړیکې خي بولی او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دي وضعیت لا بهتر سي لا ښه سي لا د اعتماد وړ سي. کوم کوم تشویشونه سي خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه و اشغال او هغه حالت بد و اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پنون د نوومبر په 11مه لخپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستان د ترهګري زبریدونو ته دوام ګواښته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخبارات یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر نن یې برخلیک معلوم نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان له لوري پارکونه او تفریحي ځایونو ته د افغانو میرمنو د نه پریښودو په غبرګون کې ویلي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې وروستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسی عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانو میرمنو ستونزو ته په کمه سترګه ونګوري. جزئیات په خطر پردیس نه واورو.
مو خانه امام نداشتیم.
فرزانه د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي. د کابل ښار دغه اوسیدونکو د طالبانو لوري پر افغان میرمنو لورستي او محدودیتونو ناخوخه ده. فرزانه وای د طالبانو لوري پارکونو، تفریحي ځایونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د میرمنو نه پریښودل نه یوازې دا چې پر دوی بلکې د دوی پر ماشومان هم اغیز کړی دی.
مو
که په نه کې وزل خپل ماشومان د تفریح لپاره پارکونو ته وړل مو خیر خو زموږ اولادونو باندې محدودیت وضع کړی. د ژوند کولو حق ورستر بل اخیستل کیږي. زموږ نه د ژوند کولو حق اخیستل کیږي. تاسو حکومت نه کیږي.
سحر هم د کابل ښار اوسیدونکو ده. نو موړی له دولسم ټولګي فارغه شوی او اوس مهال په کور ناست ده. د غنجلې د طالبانو لوري په میرمنو ورستوي محدودیتونو ته اندېښنه لري. نو موړی اندېښنه خي چې طالبان له کورونو د میرمنو په وټول هم بندیزونه لګوي. سحر له نړیوال ټولنې غواړي چې افغان میرمنې او انجونې له یادونه باسي.
له نړیوال ټولنې مو هم دا غوښتنه ده چې اوسنۍ حکومت په یو ډول نه یو ډول قانع کړي چې موږ کولای شو خپل حقونو ته لاسرسی ولرو تر څو موږ ته د کار، تعلیم او نورو فرصتونو زمینه له کور نه بهر برابر شي.
له دې سره خو کې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په خپل ټویټر باندې د یو ویډیوي راپور په خبرولو سره پارکونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لوري د میرمنو د نه پریښودلو په خبرګون کې ولیکل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې ورستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسي عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان همدار از ویلي نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو ستونزو ته په کم سترګونه ګوري. دغه خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تیرې چهار شنبه پورس ازادي رډیو ته وویل چې میرمنو ته لدی ورسته پارکونو او تفریحي ځایونو حمامونو ورزشي کلبونو ته د ورتګ اجازه نشته. څو میاشتې وړاندې هم طالبانو د شرعي حجاب په درلودلو سره یوازې د ونی په دریو ورځو کې میرمنو ته اجازه ورکړې و چې پارکونو ته لاړ شي. سره لدی چې طالبانو په ظلمونو ویل د افغان میرمنو ټول حقوق به د اسلامي اصولو پر وړاندې کې ټینګوي، خو له هغې ورځې چې دوی په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، د افغان جنو په وړاندې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ډیری افغان میرمنې په دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي دي.
اوس په افغانستان یو بلې موضوع ته هم ورشو. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنرۍ په افغانستان کې د روان ژمي په اړه د بې ځای شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي که په دغه ژمي کې اړمنو کسانو ته رسېدنه ونه شي نو دغه ستونزې به څو برابره شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په دغه ژمي کې د سرپناه وړتیاو د نشتون سره ټکوي، خو د طالبانو حکومت بیا په دې برخه کې د هڅو خبره کوي. جزئیات په بیا هم د خطر پر دې سنور
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اتغړی مړ شوی. نو موړې چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړای. د خبرو وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نل رولو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنه یې ته د یو مرستې له غزېما د خیمې چې په یو وخت کې د زراشي او تزرت په کافي ډول رسیدلی والی متاسفانه هغه ژمنه مرستې چې موږ سره وعده شوې چې انسیار به کومه تجربه او یو به جوړوي نور مؤسسات انرژي به جوړوي سوډم نیلو خو هغه رقم کرونا ونه شو کسان د زړه تقریبا څلور پنځه میاشتې کې یووالی تر اوسه کولی داسې اساسي کار نه شو.
خدای وازی خای دغه کس نوی په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي لو دی وړاندې هم د بيځای شوې او کورونیو د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غندخني په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر په افغانستان کې د روان ژمي پاړه د بيځای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداري په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بي ځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده غو بي ځای شوې او همدارس اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنه ونه شي خای در روان ژمي شپې او ورځې لدوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان دغه یخنی توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پی خلامه له هغه کسانو ته چې زیانونه ور رسیدلې اشاره شوې او ویل شوې چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیو لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خو کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو بي ځای شوې او ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅه کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتو کو دوا او نور صورتونو په ایجاد کې هڅه کوي، خو تر ډیره تاسې پیږي چې افغانستان د اقتصادي پلوه ستونزو سره مخ ده. ډیر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپل اصلي مینو بي ځای کړی چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه وړمنو کسان وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپل اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل بسمت څاروان وړاندې کړې.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړ کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د بشري حقوقو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړي غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابېدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پیغلې له وشل کې دوروسته د سنبلې شپږشته میڅخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینه وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوې دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا او څلبیش غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلبیش ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې وی غونډې د جوړېدو وړاندې کړی وو. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلبیش هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرې دو ننګ کوي.
ل خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاستۍ د وجل کېدو لد وهم تلین سره برابر ده. دوه کال وړاندې په دغه ورځ د ازادي رادیو خبريال محمد الیاستۍ د هلمند په مرکز لخرګه کې د مقناطیسي ماین په چودنې کې وژل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاستۍ د قضیه د څېړلو په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل به صادق رښتینی وړاندې کړي.
د محمد الیاس دایي مور وای د زوی غمی زړتیان لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیان لري زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي او ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دایي د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نشلول سوی وو ووژل شو. مجتبی محمدي چې د الیاس دایي ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیرواله. واکان هر څوک چې مرسته د دای پاره پښتنه کوي یا ماته اکثر لیږي په زړه کې مې وډول وور بلسي.
محمد الیاس دای ل یوی ل سیزيات ل ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې ل لمړی کرښنیولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وای لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش په منس کې داسې خبريال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راس پړل.
الیاس دایي او زړور او پر وطن من خبريالو دغه ترڅنګ الیاس دایي ترڅنګ شته خبريالانو هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال در شایم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دایي د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیره ټوکی تکالیف وکولې یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کال راځي چې محمد الیاس دایي وژل سوی دا سه احساسوي لکه د دوی ځخ چې خاموشه سوی بي.
موږ ازادي رادیو اوریدو اوریدو
ارواشاد دای صاحب تر شهادت ورسته دی المن ژغ په ازادي رادیو کې ډیر کم سوی ده
دای صاحب چې کله په ازادي رادیو دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی کدی چې د هلمن غمخوار یو او زموږ ژغ تر ځای رسی یعنی چې لکه موږ چې بدبل فاشه قتل او دای صاحب ته امید هم دته شاید موږ ژغ تر ځای ورس لکه چې په هلمن کې ډیر ناخواله پیښ را ل مختره
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دای د وجل کې دوه کال پر کېږي خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضیه نه د تیړلې شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دای د قضیه د تیړلو په برخه کې د خپل ژمنو پوره کړی
هغه وخت ما خو په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړه چې موږ به د دغه پیښ په اړه باندې پلټنه وکړو که څه هم د شهید الیاس دای د شهادت په اړه باندې نه د تاییدی خبر ورکوي او نه هم درات دا خبر هم داسې ګونګ پاتې و که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښایي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دای او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري
د محمد الیاس دای د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دای تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دای د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري د تیر یو نیم کال رئیس چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دای قاتلین نه دي معلوم سوي په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دای په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه د محمد الیاس دای څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلاره تکته سترګې په لار ده
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیدي محمد الیاس دای د ساتي راډیو هلمن
نن دا نومبر د دولسمه په هلمن کې د الیاس دای د وجل کېدو دوهم تلین سره برابر و د خبرلانو پستون زوبا ورتم شو د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي د طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي روسته بيخي وڅړي د کمیټي ویلي د خبرلانو په وړاندې باید هغه کسانو ته سزا ورکړل شي چې تاوتریخوالي کړې دي تفصیل به بیا هم د خطر پر دیس نوور
زتر اوسه په دې نه پیغام چې دا رسمي سرچینه نه ولکه غیر رسمي د دوی برخورد
عزت الله سلمی په کابل کې د بي خصوصي رسنۍ خبري اندي د ان اکويچ څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا غوښل شوی نو موړې وینه په هیګه چې د چالو خو اول وهل وډبول شوی دی خغلی سلمی ازادي رډیو ته وویل
له دفتر نوایس تلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتلم یو کس وو یونیفورم سي نه لرل دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دي نو څوک دی وشناخته دی پیژنې همدا سی لاله سونی ولا مو سره کشی کړم کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست دی ویل مهرباني موټر تر وخیږي مې ویل مولوی صاحب څه وایست و ډیر مګه کې موټر ته وخیږي په همدغه موټر ته ختلو کې د کوم کس چې لمه سره و دغه وار باندې وکاو یو څه زما سر وګرځي د ګنګس غوندې شو او موټر ته وخیږي
نو موړې وې تر اوسه نه پوهیږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړ څنګه خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ رادیو خبريال عزت الله سلمی لکاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې تری درې ساته پښتني شوی او وهل شوی دی د یادي کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو پاړه هم ویل شوی دی د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي له دې سره خو کې بیا په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی آزادی رډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسون سره ثبت کړي څو کمیسون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي پر هغه د خبريالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله تر رسنیس قانون خلاف عمل دی
خلاف قانون رسانه ها او تعهدات حکومت است
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د دوی وین زبی الله مجاهد زمون پوښتنې جواب نه کړي لدی ورها خو څو ورځې وړاندې یو نامه هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې لبد چلندي د خپل سر نیونو او همدارس د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي وي
ازادي رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
راپورونه وایي د پاکستان رنجر پروسیو په سندیالات کې اوسول 22 نور افغانان هم نیولې دي. پاکستان رسنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په دې ډله کې 13 ښځې او شل ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې اوس مهال د سند د مرکز کراچۍ په زندانونو کې د 400 په شاوخوا کې افغانان بندیان دي. د افغان کډوالو سره چې له څه باندې 300 راهیسې په پاکستان کې اوسي د پولیسو د چلند او د هغوی د بشري وضعیت په اړه په افغانستان او پاکستان کې اندېښنې په زیاتېدو دي. احمد تکل په دې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له فعالې او د نیول شوو افغانانو له مدافع وکیل منیزی کاکړ سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې افغانانو له نیولو څخه د پاکستاني چارواکو هدف څه دی.
د پاکستان په سند ایالت کې بد 13 میاشت کې خالی تر 1300 پوری کسان نیول شوی دي افغانان چې په کې زیات شمیر زنانه او ماشومان دي. او د دې علت ماته پالیسی میټر کاري ځکه چې یو دم دارنګ کریک ډاون د دوی په خلاف شروع دي چې کدی وی تانی نه بچاو شي نو ان تم مخته شي دا بس سي نو هغه تانه خامخاني سي چې مطلب کراچي نه دوی بچ شي نو جام شروع کې ونی سي ادرآباد کې د دوی نیول یو کریک ڈاؤن په دوی باندې شروع دي. خالی پولیس نه کوي بلکې رینجرز هم په دې کې انوالو دي.
مېرمن کاکر په پاکستان کې خو تقریبا سلګونه زره افغانان اوسېږي چې ځینې د استوګنې قانوني اسناد لري، ځینې کلونه کلونه هلته بې قانوني اسناد اوسېږي، او ځینې اوس د ناروغۍ یا نورو ځینو ضرورتونو لپاره هلته ځي. داسې کوم معیار شته چې د پولیسو په وروستیو عملیاتو کې کومه ډله خلک په نښه کېږي او نیول کېږي؟
په پاکستان کې اوس د افغان کډوال لپاره هم ژوند تیرول ډیر ګران شوی دي چې د لسو جورایي سي دلته اوسېدل. په خصوصي توګه په سند ایالت کې د هغوی په ضد یو سخت کریک ډاون شروع شوی دی. پاکستان کې د پښتنو نمائنده جماعتونو چې کم دي یا د افغان کډوال چې کم د دوی دلته مشري چې کم خلق کوي هغه ته موږ بار بار دغه تجویز ورکړی دی چې تاسو یو داسې کمیټي جوړ کړئ چې پکې ټولو پارټیانو نمائندگان پکې وي او بیا تاسو د ګورنمنت سره یو میټینګ پدې وکړي چې یو دم د افغانانو سره دا رویه او غیر انساني چلند ولي روان دي او یو دم دا کریک ډاون څنګه پیش ورو دي.
اکثر د خلک چې نیول شوی دي نابلد ولسی خلک دي او یو شمیر نالوستي دي، له دوی سره څوک تلته مرسته کوي په محکمو کې او په کله چې پولیس دوی نیسي څوک سره حقوقي برخو کې مرسته کوي؟
په کراچۍ کې د افغان کونسلګری خپل لیګل ټیم نشته. د دې وجې د افغانان د ډېر ستونزو سره مخامخ وي. چرته هم زما په نالج کې سداسي واقعا یا اف آی آر راشي نو زما کوشش دا وي چې زه په خپل اول پرایورټیز کې ځان تزان ورسم او د دوی وکالت التوکم.
د سره پرونه هم شته مېرمن کاکر چې لنیول شوی کسانو نه پیسې او هرڅ چې لري اخیستل کیږي، او حتی د سره پرونه هم موږ اوریدل دي چې وای لزینو سره د خوړو د اخیستو پیسې لنه پاتې کیږي. دا پرونه څومره دقیق دي؟
د دې نیول شو کسانو سره پیسې او ټول قیمتي سامانونه پولیس واخلي، حتی کې چې د دوسرې سکم د چا سره پاسپورت یا ویزا وي هغه هم پولیس په خپل قبضه کې ځین واخلي. چې کله دوی د تانې نه جیل ته منتقل شي نو د دوی نه سره د یو صابون اخیستلو لپاره هم پیسې نه وي. دوی په دومره بد آل کې تجوان کوي چې زمونږ چې اکثره د قیدیان الته عدالت تر نو زمونږ د کوشش چې هغوی ته سر روپیې سدا سي ورکو چې دوی الته په جیل کې لږ هغه ځان ته د ضرورت سامان پې واخلي.
او وروستۍ پښتنه دا ده مېرمن کاکر چې د پاکستان د بشري حقونو ډلو او ټولنو په دې برخه کې څه کړي دي او څه کوي؟
د پاکستان بشری او کوم څه کم تنظیمونه دي هغه په دې افغان کډوال په مسله کې څه خاص انټرست نه اخلي، حالانکه موږ بار بار هغه ته ویلي دي. او دا رنګ دلته چې کم د پښتنو نمائنده جماعتونه یا غورزنګونه دي نو په هغه کې پښتون ژغورنه غورزنګ چې دي هغه په دې باندې زموږ سره مرسته کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې احمد سکل سره د افغان بندیانو پر وضعیت خبرې کړې وې. زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په درې برخه کې به زموږ د درې برخې همکاران تاسو سره وي.
Thank you. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری شام امروز خوش آمدید. در این مجله گزارش های